السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر نورو.
خبرونو سرټکی په داسې حال کې چې د کلدم تحریک لبیک پاکستان احتجاجي لاریون د اسلام آباد په لور روان دی. حکومت وایي د دغه ډلې لخوا د قانون څخه نوره سرغړونه به ونه زغمي. امنیتي چارواکي وایي چې د ورغزو په بلندخیلو کې د اف سي ځواک پر پوستې وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. په روم کې نن د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ورځنۍ غونډه پیل شوه. په داسې حال کې چې د کلدم تحریک لبیک پاکستان احتجاجي لاریون د اسلام آباد په لور روان دی. حکومت وایي د دغه ډلې لخوا د قانون څخه نوره سرغړونه به ونه زغمي. پرون د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ قومي امنیتي کمیټه هوډ څرګند کړ چې تحریک لبیک ته اجازه نه ورکوي چې په هیڅ ډول د ریاست حاکمیت ولنګوي. د وزیر اعظم له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې د کمیټې په غونډه کې په هیواد کې پر روان وضعیت او د ناقانونه ډلې تحریک لبیک لخوا پر روانو احتجاجونو خبرې شوې دي. د بیان تر مخه وزیر اعظم عمران خان د غونډې ګډونوالو ته وویل چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې ګډوډي رامنځته کړي او یا حکومت د فشار لاندې راولي. بلخوا د قلدم تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد په لور خپل احتجاجي لاریون له دوام ورکړی او مظاهره چیان پرون د پنجاب د ګوجراوالۍ نه د اسلام آباد په لور روان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره کړي تړونونه عملي کړي. فرانس سفیر دی له هیواد وباسي او د تحریک مشر سعد رضوی دی خوشی کړی. امنیتی چارواکي وایي چې د ورغزو په بلندخیلو کې د اف سي ځواک پر پوستې وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دغه پیښه د خالی په شپه شاوخوا 10 بجې شوې. چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي وژلي او پس له دې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي. د دغې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان په حکومت غږ کړی چې د لوړو زده کړو په کمیشن کې دي د دوی ځانګړي څوکۍ بحالی کړي. د اکتوبر په 1 په پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یاد سازمان یو مشر رفیق خان وویل
زمون کوم ایچ سی انډیجینیس میډیکل سیټس اینڈ اسکالرشپس فار فاٹ اینڈ بلوچستان دا یو پروجیکٹ چې دمو مطلب 265 سیټس ملاویږي هغه ختم شوی دی. هغه ڈیزل ټیسٹ هم نه دی کنډکټ شوی.
دوی وایي د حکومت ژمنو نه علاوه ارواخات سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه د سینټ نه یو قرارداد هم منظور کړی و چې دا څوکۍ او تعلیمي وظیفې به د کال 2022 پورې جاري وي. د واکمن تحریک انصاف ګوند د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ او د سفران کمیټې غړي اقبال اپریدي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه یې متعلقه محکمو سره خبرې اترې روانې دي او زر به د زده کوونکو ټولې ستونزې هوارې شي. په روم کې نن د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د ورځنۍ غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ماحولیاتي بدلونونه او نړیوال اقتصاد هم خبرې کیږي. نږدې 2 کاله مخکې د کورونا د جهاني وباله پیل راهیسې دا بړومبی ځل وي چې د G20 په نوم د دغو هیوادونو مشران مخامخ سره کینی. که څه هم په دې غونډه کې به د COVID-19 ناروغۍ سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د دې وایرس پر ضد د واکسینو د ویش په موضوع هم خبرې کیږي، خو د ماحولیاتي بدلون موضوع ته دقیقه پاملرنه به کیږي. د ایټلی وزیر اعظم ماریو دراغي د نوم په د روم په نوولا کنونشن سنټر کې د G20 هیوادونو مشرانو ته هرکلی وکړ. د G20 هیوادونو دا غونډه د سکاټلینډ په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون د 16 غونډې نه مخکې کیږي چې له وجې په نړیوالو مشرانو د ماحولیاتي ستونزې د مخنیوي لپاره د ژمنتیا فشار دی. اوس د لوبو خبر. پاکستان د شلوریدا کرکټ په نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه. په دوبۍ کې شوې دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په 6 اورونو کې 120 منډې وکړې او سیالې لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. خو د پاکستان لوبډلې په 19 اوور کې دا هدف ترلاسه کړ. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان په 6 اورونو لوبو کې پرون خپل 100 وکټه واخیسته او د خپل هیواد لپاره یو بل ریکارډ ثبت کړ. نن جنوبی افریقا له سریلانکا، انګلستان له آسترالیا او سبا افغانستان له نمیبیا او هند له نیوزیلند سره لوبه کوي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ حکومت وایي چې هیڅ یوې ډلې ته به په ملک کې د ګډوډۍ پیدا کولو یا په حکومت د فشار اچولو اجازت ورنکړي. دا کلدم تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد ته د روان لانګ مارچ په اړه درته معلومات درکوو. د قبایلي سیمو زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په مسلکي تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره ټاکل شوې خصوصي چوکۍ او سکالرشپ دې ورته بحال کړل شي.
ان ایف سی ایوارڈز کے 100 بلین پر ایئر ملاویگی پگی کے دے ہم لٹل بٹ چنگ ددی ر پارا دے غشی چدا کما مسئلہ چدا پہ حل شی.
پاکرما کے فعالان وائی چدا پولیو اور نورو ناروغیو خلاف دا ویکسینو پا کیمپینونو کے دے دا استاذانو دا خستو نا ڈڈا اکڑل شی.
د لاسو کولیو دا سلسله روانه ده. دا استادان مسلسل په دغو کمپولیو کمپین کې کار کوي چې دې سره د سبقو سره سره دا غو مطلب مستقبل هم ځای کیږي.
د کوټې تاجران وایي چې د چمن او سپین بولدک پولې د تړل کېدو لامل کاروبارونه خراب شوې دي.
د بارډر د بندېدو د وایي چې څه مال سره شارت دي، هر شی دي کم سوی دي، ګران سوی دي.
موږ مالونه ګرځ په افغانستان کې کپراتی هغه پاکستان لاندې سره وشته کړي د دوی سمور افغانستان لره او په ډیر وخت باندې راځي.
نور رپورٹوں ہم لرو ل مشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې کاله دم تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد په لور خپل احتجاجي لاریون ته دوام ورکړي، حکومت ویلي هیڅ یوې ډلې ته به اجازت ورنکړي چې ګډوډي رامنځته کړي او یا حکومت ته فشار لاندې راولي. په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قومي امنیتي کمیټې یو غونډه هم شوې ده. د پنجاب نه را رسیدلي رپورټونه وایي چې پرون د ګوجرانوالې نه د تحریک پلویان د اسلام آباد په لور روان شوي دي چې پولیس یې د مخې نیولو لپاره ځای په ځای لاري هم تړلې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسید په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد شه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ کمیټۍ و غونډه وشوه چې په غونډه کې بې قانونه شوی تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په حواله سره خبرې اترې وکړلې. په دا غونډه کې د پاکستان د درې وړې فوجي ادارې مشرونه او وفاقي وزیرونه شرکت وکړلې. په دا غونډه نه پاس د وزیر اعظم د دفتر نه یو بیان جاری شولې چې په هغه کې دا ویلې وی چې وه ګروپ یا کاسته وو په ملک شه د امن د خرابولو یا په حکومت باندې د زور د راوستلو اجازه نه ورکړل شي. په بیان شه دا خبره کړې دو چې ریاست پر امن احتجاج هر چاته اجازت ورکوي. خود تحریک لبیک کارکونونه په سرکاري او د خلک سمندي نتا نقصان ورسولای دی او د پولیس په ولا بندي تشدد کړای دی. دا سره ویا چې ره قابل کېدای نشي. په دا نورسته په دا غارج د کورنۍ چاره وزیر شیخ رشید په یو خبري پریس کانفرنس شه وویلل چې حکومت د تحریک لبیک د مشرونو سره مذاکرات ته تیار دی. خو د دغه ډلې مشرون او کساندا د ریاست خلاف قدمی نه وخلی.
جو فیصلہ آج قومی سلامتی کی میٹنگ میں ہوا کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو امن و امان کو ہر صورت میں قائم رکھا جائے گا.
د قومی سلامتی په غونډه کې دا فیصله وشولا چې د حکومت او د ریاست ریټ وو په هر صورت باندې قائموي. دغه خلک یعنی ټی ایل پی چې د 12 ربیو الاول جلوسی په لانګ مارچ بدل کړلی. نن ټول د نیو په میش پره خوندي. دغه خلک سوشل میډیا د بهر د نیو د ملک نه چالیږي. د مو په خیال شه دا خبره مناسبه نه دی. د تفکر ته چې خپل مارچ بند کی او د مذاکرات نتیجې ته انتظار وکي.
اور دنیا ہماری جگہ سائی کر رہی ہے اور سارا سوشل میڈیا یہ باہر سے چلا رہے ہیں.
په بل طرف د تحریک لبیک لنګ مارچ د اکتوبر په 9 نیټه د جمید المنجنه پاس د ګوجرانوالا نه د اسلام آباد په لور ووتلی او وزیر آباد ته ورسېدلی. تحریک لبیک ولا تر وسه پره په دا خپل مطالبات باندې قائم دي چې د فرانس سفیر دا د پاکستان نه وشاړل شي او د دوی د مشر سعد رضوي دا په مخ روخلوص کړل شي. خو د پنجاب حکومت د دریا چنا په پل باندې کنټینر لګولی دي او ورته لیارې بند کړی دي. د اکتوبر په 9 د کورنۍ چارې وزیر په خپل پریس کانفرنس کې دا هم ذکر وکړلی چې تر وسه پره د پولیس او د ټی ایل پی د کارکونونو په میانچ شي په دوال په روال شي 4 کسان د پولیس ولامړه شوي او په 80 نه زیات زخمی شوي دي. یوده دوی چې بې قانونه شوی تحریک لبیک پاکستان د اکتوبر په 22 نیټه د جمعې پریج د لاهور نه اسلام آباد طرف ته د لانګ مارچ اعلان کړی و او روان شوي وي. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په 400 کې یو معذور تن د قهرجنو کسانو لخوا وژل شوی دی. پولیس وایي د اکتوبر 9 باندې شپې مهال د 400 پوله ډیرې سیمه کې د ملنګ جان په نوم د یو معذور تن لخوا په یو لانجه کې د شاه سوار په نوم یو 14 لک په ډزو د وژل کېدو وروسته د هغه لک پلوانو او د کلي خلکو د ملنګ جان کور ته اور ورته کړی دی او هغه یې وژل دی. په پیښه کې د ملنګ جان د مول پلار په ګډون پولیس اهلکاران هم ژوبل شوي دي. د 400 پولیسو د پیښې تړاو دیار لس کسان نیولې دي. نور تفصیل د شبیر جان نورو.
دا یاد پیخ ورستو پولیس د ملزم کور سوزولو قانون خپل لاس کې خستلو او د پولیس جوبل کولو په تور دیار لستنه نیولې دي چې پکې د ترهګرۍ قانون دفات هم شامل دي. پولیس وایي 3 اف آی آر شوې دي، 2 د دوه ډلو او یو د پولیس لخوا. د وژل شوي شاسوار خپل خپلوان وایي چې دغه معذور تن ملنګ جان کم چې سوزول شوې دي وسله په لاس په لارو کوڅو کې ګرځېدو او خلک ترې تنګ وو.
دا بیګا جی دا د سره به 24 غنټې تماشا و، د سره بولټیر سپې وو، د روډ په غاړه به ناست وو. عوام راغلي وو، دی حکومت ته درخواست کوونه کړو چې یاره دا الف درې کا دا ګندګیر دی، تماچې و سره وي او په دشمنی هم دلته راغلی وو. دا مالکان ته نه تنګ وو، دا لکه پرون ویشتلې پیسې بې ګناه ویشتلې. نو دوی بیا هغه خپل کاروي کړو چې حکومت ته خو درخواست شوی دا غوی نه بس خبره اوټ شو. دوی بیا دا ورغلي دي په کور باندې.
علمزیب چې د 15 کلن شاسوار خپلوان دی، دغه پیښه په حق لوای چې پولیس د دوی رپورت نه اخیستو نو ځکه قام خپل بدل واغستو.
کبا زمنګ قوم چې کم دی دایو پټې لکلاسې بو وي چې بس د سوخت وروتی دغه ټول ما مات روې زمند دي. نو بس وې سره د پولیس او مولې سره بس بیا پولیس تم نه لیکتل بس ټول قوم په ورختل عبارت. نو بیا لاندې وتور بل کړو نه بر نه رويشت په هغه زنانې مرو وشته. خو زنانه خو چې کم دی خو پولیس ولا سره خو کې اوي بس کړه د لیک چینچې غشتر دلله. نو د دې شل پلار وته وي چې د ورشه د ما ازوي تاته ناره وي چې راغل دلته بس پینش په ګولې پر تماچا کې خېر بس بل ته وشته په سر ول
بل خو د 400 پولیس وای چې خو په وخت ورغلی دي او دیرلس پورې کسان یې هم نیولې دي. د دلی ایس پی انویسټیګیشن سجاد خان وای د دوی خپل پکې هم 2 افسران او 15 نور اهلکاران جوړول دي. دوی زیاتوي چې وړاندې نه د دوه ډلو ترمنځ په وړو وړو خبرو لانجې را روانې وي.
دا نه خوشګوار واقعیا چې دی. نو لومبي سټپ کې چې کوم دی چې دا کوم ملزم دی بیا وروسته هغه مقتول شوی دی، سوځول شوی دی. هغه چې کوم دی دا یو ماشوم دی، 15 داسې عمر دی. هغه دوی چې کوم دی د مخکې ناست دی، یو بل مخکې مست درخواست بازی روانه و. دې ملزم چې دی نو په دې ماشوم ډس کړی دی. هغه سره چې کوم دی هغه په موقع د هغه ډچ شوی دی. بیا چې دی د علاقې ټول خلک راغونډ شوی دی، د دغې کسانو په کورونو ورغلي دي. هغه کې چې دی نو پولیسو خپل خو پورا کار وایو کړ. دا لکه دبه کې ډچ شو، د سوځیدل شو. زمونږ چې کومه د 400 سټي سي چو دی، ډي سي پي صاحب نور پولیس خو زخمی دي. زمونږ واته سپایان په کې شپک په کې نور هم چې کوم دي معمولی یا زیات چې دی نو دا زخمیان دي.
دغه گرفتارو ورستو د کلی خلکو او خپلوانو د 15 کلن شاه سوار مړی 400 فاروق اعظم چوک کې تر ډیره وخت اخو دی وو. ولې بیا د سیمې سپین روبو سیاسي او مذهبي مشرانو په صلاحي جنازه هم چوک کې وکړه او خپل احتجاج هم ختم کړو. د پامړ دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د صوبې د پولیسو مشر د یاد پیښې پلټنې زر تر زر د کولو امر کړی دی او ویل دي چې چا سر هم زیاتې شوي ورته به د قانون د چوکاټ دننه انصاف ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د قبایلی ضلعو زده کوونکي وایي چې حکومت ورسره هغه وعدې نه دي پوره کړې چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت یې ورسره کړې وي. د قبایلي سیمو زده کوونکو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په میډیکل کالجونو او انجینیرینګ پوهنتونو کې د دوی لپاره ټاکل شوې خصوصي چوکۍ کمې کړل شوې او د دوی وظیفې هم مدرول شوې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې ډېر زر به دا ستونزه واره کړل شي. تفصیل له شبیر جان نه.
پیښور پریس کلب کې د اکتوبر په 9 د خبري غونډې وروسته د قبایلي ضلعو زده کوونکو د سازمان غړي رفیق خان چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري او د طب یا میډیکل زده کوونکي دي مشال لیډو ته وایي چې د بلوچستان او قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې مخصوصي 250 سیوا سوکې هم د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی ختم کړي دي او تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ هم دی. وایي د حکومت ژمنو نه علاوه اروخات سینیټر عثمان کاکړ په دغه سینیټ کې قرارداد هم منظور کړی وو چې دا سوکې او سکالرشپ به د کال 2022 پورې د قبایلي ضلعو او د بلوچستان زده کوونکو ته ورکوي.
زموږ کوم ایچ ای سی انډیجینیس میډیکل سیټس اینڈ سکالرشپس فار فاټ اینڈ بلوچستان دا یو پروجیکټ چې دمو مطلب 265 سیټس ملاویږي هغه ختم شوی دی. هغه ډیزل ټیسټ هم نه دی کنډکټ شوی پلس دې کې سکالرشپس دي مطلب 500 ټوټل کینډیډیټ سلیکټ شي. دې کې 265 ته میډیکل سیټس پلس سکالرشپ او د دین علاوه صرف سکالرشپ ملاویږي. مطلب غیر ریزن دغه دی چې ایچ ای سی سره فنڈس ختم شوی دی. دغه کوم ریزولوشن چې دی دا عثمان کاکړ صاحب پاس کړی وو د نمبر دی 433 سینیټ ریزولوشن دی. دې مطابق به 2022 پورې دا 265 سیټس پلس سکالرشپس دا به د فاټا اینڈ بلوچستان سټوډنټس ته ملاویږي.
یو بل زده کوونکی علی افریدی وای چې ایچ ای سی په وینا چې دوی سره پنګی نشتا دا سنځه داسې هواری دی شي چې همدغه د سینیټ قرارداد دی عملی کړي او یا دن زما ورستو چې قبایلی ضلعو لپاره کمې سل ارب روپۍ اعلان شوی دی هغې کې دی ورله برخه ورکړي.
پی سی 1 د پاره موږ سره دوه آپشن دي. یو خو ای آی پی ورته وایي اکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام دا د فاټا د پاره شروع شوی دی. د کوم ټرانزیشن پیریډ دی 10 ایئر 2029 پورې دی بیس باندې هم کیږي. دی نه علاوه چې موږ ته ډیفرنٹ این ایف سی اوارڈس کې 100 بلین پر ایئر ملاویږي په هغې کې دی هم لیټل بیټ چنک د دې لپاره دی غشي چې دغه کومه مسله چې دا پې حل شي.
ولی په دې اړه مو سوس واره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د لړز دکلو یا ایچ ای سی او د اطلاعاتو خصوصي مشیر کامران بنګر سره دا تماس نیول حاصل وکړي نو د نور کله پشانې د مصروفیت له وجې د خبرونه ډډه وکړه. ولی د واکمن ګوند د خیبر ضلع نه د قامی اسمبلی او د سیفران کمیټې غړي اقبال افریدی سره تماس ونیول نو دوی مشال لیړو ته وویل چې په دې اړه متعلقه محکمو سره خبرې اترې روانې دي او زر به زده کوونکي دغه ټول ستونزې هوارې کړي.
ټول چې څومره ډیپارټمنټ دي دا سیفران کمیټې ته وغوښتل خو په هغې باندې هم کارونه شو. بیا موږ د پریولیج کمیټې ته وغوښتل. موږ د میډیکل سیټونو په حوالې سره د انجینیر سیټونو په حوالې سره او په هغې کې بیا فیصله وشوه چې د څلورو وړو صوبو چیف سیکرټری او وسره چې کوم دی کنه هیلت سیکرټری او وسره چې څومره کنسرن سیکرټریان دي چې هغې د دې ذمہوار دي هغې موږ پریولیج کمیټې ته راغوښتي دي. په دې څو ورځې کې به هغه میټینګ پکې وشي نو دا به انشاءالله ولزیز په دې کې به نوټیفیکیشن دوی جاری کړي او هغه به هم دوی په مشترکه تور باندې په دې پریولیج کمیټې کې ډیسیژن اخلي او دا به انشاءالله ولزیز هر کال یا دوم کال د رینیو کېدو ضرورت هم نه وي. په دې کې موږ لګیا یو انشاءالله پوره پوره مرسته به دی کو په هر فورم باندې او موږ چې کوم ایجوکیشن په لاره باندې به موږ بالکل
د پاملدا چې دغه زده کوونکو په وینا د مخصوص سوکې او تعلیمي وظیفې د 2010 نه قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکو لپاره 500 کالو پورې اعلان شوی وي. ولې د هغه وروسته بیا نور 500 کالو پورې او بیا د سینټ قرارداد تر مخه تر کال 2022 پورې. خو د حکومت نه ګیله لري چې هر ځل ورله دغه خپل د تعلیم بنیادي حق د ډېرو احتجاجونو او اوږدو درنو یا پرلتونو فرصت ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر کې له ډنګي تبې نه د ځینو کسانو د مړینې وروسته په سیمه کې د ناروغۍ په اړه اندېښنه زیاته شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره حکومت باید کوټلي ګامونه پورته کړي. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې د موسم په بدلېدو سره به د ډنګي کیسونو شمېره راکمه شي او سرکاري هسپتالونو کې به د ډنګي د ناروغانو مفت علاج کیږي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر ضلع کې ولسوایي ډینګې ناروغۍ اندېښمن کړي. ورځ تر بله یې متاثره شوو کسانو شمېره زیاتېږي او تر اوسه لږ تر لږه شپږو پورې کسان ترې مړه شوي هم دي. دوی وایي زیاتره خلک د سرکاري روغتونونو په ځای شخصي کلینیکونو روغتونونو ته ور روان دي او په خپله خرچه علاج کوي. د خیبر ضلع عدنان شینوار مشال ریډیو ته وایي ډینګې تبې خلک مشکل سره مخ کړي او په روغتون کی د سم علاج بندوبست نشتا.
ډیر زیات خلکو کې یو قسم یو یره پکې خوره شوې ده. وغې ټولو نه بنیادی وجه دا چې دلته د دې موزي مرض خلاف چې کوم د دې علاج دی، د دې علاج سہولتونه دی، هغه په ځایي هسپتالونو کې نشته. نه د دې بیماری خلاف چې کوم کنه هغه سپرې شوې دي، دې سره سره چې کوم کنه آگاهي مهم نه دی شوی. دا غوښتنه کوو د حکومت وقت نه، د محکمې صحت چارواکو نه چې په دې سلسله کې دا جدي اقدامات تکا د دې بیماری روکتام د پاره غزر تر زره په ټولو سیمو کې بلا تفریق سپری وکړي شي.
د خیبر ضلع د ډینګي کنټرول پروګرام فوکل پرسن ډاکټر خالد خان وایي چې په سرکاري روغتونونو کې د ډینګي تر اوسه 229 کیسونه رجستر شوي او دوی ته یوازې 2 تنه رپورت شوي چې دا ترې مړه شوي.
ټوټل رجسٹرډ کیسز دی هغه 229 کیسز دی. لکه اوس د نوي کیسونو چانسز ډیر کم دی، موسم بدل شو او هغه لار وچې کومه په چاټو کې په لوخو کې وی اغه نه د ماشی پیدا کېدلو، د نوي ماشی پیدا کېدلو چانس کم دی. نو د نیو بای چانس هم کم دی، ځکه بیا نوي بیماری چانسز هم مړي په ترتیب سره کم شي. او چې کوم کسان وفات شوی دی هغه ټوټل کسان چې مونږ ته رپورټ شوی دی د ډینګي مرګونه هغه 2 دی او نور داسې مرګونه شوی دی چې چاته به ډینګي شوی وي یا به مخکې شوی وي یا به رستو شوی وي، خو هغې نور داسې بیماریانې وي چې لکه یو کس وفات شوی وو هغې د دماغو کې بل وایرل انفیکشن ورته شوی، وایرل انکفلایټس ورته وایي. نو نور داسې وجوهات وي چې هغې د وجې هغه کس خطرناک وي وفات شي، لکه چې ډینګي مرګ مونږ هغې ته وایو چې په هغې کې وینه دومره کمه شي چې د بدن مختلف حصونه هغې بلیډنګ شروع شي، وینه ته بهیږي یا بهر یا په بدن کې دننه هغې د وجې وینې کمې د وجې مرګ وشي.
د خیبر صحت محکمې چارواکي وایي چې چاته هم تبه وي او د ډینګي علامات پکې ښکاره شي نو په کار د علاج لپاره سرکاري روغتونونو ته ورشي. هلته به وړیا علاج کیږي او د متاثره شو او مړو شوو کسانو کره شمېره به هم منځته راځي. ډاکټران وایي ډینګي یو د خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او دا په اوبو کې اګی اچوي. نو لسله په کار دي ولاړې اوبه ضایع کړي او پاکې اوبه په لوښو کې پټې وساتي او کورونو کې دې د ماشو ضد سپری استعمال شروع کړي او خپل چاپېریال دې صفا وساتي. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د کورمې مدني فعالان غوښتنه کوي چې د سرکاري سکولونو استادان دې د پولیو او یا په داسې نورو کمپینونو کې له برخې اخیستو نه منع کړی شي. دوی وایي په هغو کمپینونو کې د استادانو د برخې اخیستو له امله په سکولونو کې د ماشومانو زده کړې متاثره کیږي. په هغو کمپینونو کې د کوزې او منځنۍ کورمې نه تر 500 پورې استادان شاملول کیږي. بلخوا چارواکي وایي دوی سره د واکسینو کمپینونو لپاره د عملي کمیل امیده نو مجبور دی چې پکې استادان واخلي. تفصیل د تاریخ اورګزی په رپورت کې اورو.
د کورمې مدني فعالان غوښتنه کوي چې د سرکاري سکولونو استادان دې د پولیو او یلا داسې نورو کمپاینونو منع کړی شي، ولې چې برخه په اخستوې هغلته د ماشومانو پر سبقونو اثر غورځيږي. دا غوښتنه دوی په داسې وخت کې کړې چې د نومبر په 15مه ماشومانو ته د خسرې ټیکا او پولیو څاڅکي ورکولو دولس ورځنی کمپاین شروع کېدو لپاره د صحت محکمې تیاریانې روانې کړي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي هسې هم د ضلع په سرکاري سکولونو کې ورسره د استادانو کمی دی، ولې کله چې موجود استادان ورنه کمپاینونو ته بوتلی شي نو هغلته بیا د سبقونو خودلو سلسله بالکل ودریږي.
څکه هم د پولیو کمپین شي، یعنی په میاشت کې کایو کمپین، کا دوا کمپین، یو کا درې کمپین هم کیږي. کله کله په میاشت کې ایمو اکثر استادونه ډیپټی بیا په او کمپین کې هم لګي. نو د لاسو کولې نه د سلسله روان دي، دا استادون مسلسل په دغه کمپولیو کمپین کې کار کوي. ست دي سره د سبق سره سره دا غو مطلب مستقبل هم ځای کیږي.
د ضلع په شاوخوا 1550 تعلیمي ادارو کې دا وخت تر 80,000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي چې ورته د 3,000 استادانو خدمتونه لاسه دی، خو یوازې په کوزو او منځنۍ کورمه کې تر 500 زیات استادان له هغو هر کمپاین ته د مرستې لپاره بوتل شي. د تعلیم محکمې ځلی مشر عباس خان وای کڅو هم مکسره کمیشتا خو مجبور دي چې خپل اهلکاران یاد کمپاینونو ته ورکړي، ولی چې په غټه سطح مشران ورته حکم کړي او زیاتوي دا صرف د صحت محکمې نه بلکې د ټولو قومي فریضه ده چې خپل وطن پولیو ناروغۍ د ختمېدو لپاره په ګډه هلې ځلې وکړي. تر دې وروسته موږ د صحت محکمې مشر له ډاکټر عنایت الرحمن وپوښتل چې آیا ولې تاسو استادان دا اخلي، نو هغه په ځواب کې وویل په هر کمپاین کې ضروري دی چې 80% سرکاري اهلکاران شامل کړي، خو چونکې خپله عمله یې کمه ده نو مجبوره دي چې له نورو محکمو رواخلی.
نو چونکه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دا سی دے چھ دا غی سر سٹاپ دیر وی او دا ہیلتھ سٹاپ دیر وی، نور ڈپارٹمنٹ دا سی دی اگریکلچر شو سین ڈبلیو شو یا دا نور ڈپارٹمنٹ شو دا دیو دا دفتر سٹاپ وی دا چا لس وی دا چا شل وی دا چا پینزل لس وی اگر دا دفتر کسان وی، نو دا دیو جینا مونگا دا سکولونو ٹیچران پا کمپین کی اخلو او دا د حکومت د صوبائی او د مرکزی حکومت د هدایاتو پرانا کېلو.
په کوزا او منځنی کورما کې د صحت محکمې هدف ته چې پروان کمپاین کې له 9 میاشتو تر 15 کالو پورې 1,00,000 او 15,000 ماشومانو ته د پولیو او خسرې ټیکې وهي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په یاد علاقو کې در نیم سوا د صحت محکمې اهلکارانو په شمول تر 600 عمله د کمپاین چارې مخکې بوتلو لپاره حگل تا موجودیت لری. تاریک ورک سے مشال ریڈیو پیخبر.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ڈی پی په یو رپورٹ کې ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د ولس زیاته برخه د پاکستان حکومتي ادارو ته د قرضو لپاره ځکه لاسرسی نه لري چې هغو سیمو کې د پاکستان د مالیاتي ادارو او بینکونو څانګې ډېرې کمی دي. په رپورٹ کې راغلي چې له دې عمله د روزګار فرصتونه نه پیدا کیږي او اقتصادي پرمختګ زیانمن شوی. بلخوا حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشوالي له کبله بینکونه ولس ته د قرضو ورکولو نه ډډه کوي، خو په دې اړه د ستونزو د هواري لپاره د یو طریقې کار په جوړولو کار کوي. د مجید بابر رپورټ اورو.
د اکتوبر په 28مه جاری شوی د غراپور کې ویل شوی چې دا مهال په وو قبایلي ضلعو کې پاکستانی بانکونه صرف یو اتیا برانچونه یا څانګې لري چې د ټولې صوبې د حکومتي مالیاتي ادارو 15% جوړیږي. د راپور له مخه په قبایلي ضلعو کې د رسمي مالیاتي ادارو د نشتوالي له امله کاروباري هلې ځلې اغېزمنې کیږي چې له وجې د روزګارونو پیداوار او اقتصادي پرمختګ ته زیان رسي. د اکتوبر په 1 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان سلاکار عبدالکریم خان د یو ان ډی پی د راپور سره اتفاق وکړو، خو زیاته یې کړه چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رسمي ریکارډ د نشتوالي له امله حکومتي مالیاتی ادارې د دغه سیمو ولس ته د کاروبار لپاره قرضو ورکولو نه ډډه کوي.
نو دا مرچ ایریا چی دنو آل دا پٹوار سسٹم اس جوری گی نو اگینس کولیٹرل باغی سور کئی نو دی کی میکنیزم جوری گی چیرا ساری دس منگا کم طریقی سرکاو چلو ڈی سی پکے دا کو ڈی سی انیلیسس دی کنا اسس استیمیشن یا فیکس فائنڈنگ کئی اغاو کی کسو کی.
راپور دیتا وی چی دا دو درا شلم میلادی کال دا دسمبر میاش پوری پا قبلی دا لوکی دا کاروباری خلق لخوا دا ذاتی ملگرو او خپلوانو نا دا کررو اخستو حجم 15.9 میلیون روپے وو چې د بانکونو نه د اخیستل شو کرو په مقابله کې دوه چنده ده. خو د یو غیر دولتي ادارې اخوت فاونډیشن د قبایلي ضلعو لپاره مشر محسن حفیظ وای چې هغه سیمو کې له 13-15 کالونو د وړو کاروبارونو شروع کولو لپاره ځوانانو ته قرضې ورکوي او د وصولې شرح یې سل په سل ده.
جو کاروباری قرضې هم وو
موږ په قبایلي سیمو کې له 2014 کال نه ولسته قرضې ورکوو. تر دا مهال مو سکم 1,00,000 قرضی ورکړی دي. په دې 1,00,000 کې 3,000 خود ته مدا قرضی ورکړی دي او باقی ناری ندی. په وو قبایلی ضلعو او نیمه قبایلی سیمو کې د دې ټولو قرضو حجم 3,50,000,000 روپے دی. د الله شکر دی په دې 5 کالو کې داسې یو قسم نشته چې موږ ته دا قرضا واپس کړی نه وي. بلخوا د پاکستان د صنعت او پیداوار د وزارت د وړو کاروبارونو د پرمختګ د ادارې سمیډا د زمشو ضلعو لپاره مشر ظاهر خان اپریدی د اکتوبر په یو کم دیر شمه مشال ریډیو ته وویل چې په زمشو ضلعو کې د وسلوالو پر ضد د فوجي عملیاتو له امله 90% بازارونه او کاروباري ادارې تباه شوي دي. نو اوس د دغو سیمو ولس زیاته توجه او مالي پانګې د هغو بازارونو او کاروبارونو په بحالۍ مصرفوي. د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان سلاکار عبدالکریم خان وای چې په قبایلي دلو کې د بیروزګارۍ د کمولو او اقتصادي پرمختګ لپاره د حکومت کامیاب جوان پروګرام سره سره د انصاف روزګار او مایکرو فایننسینګ د قرضو پروژې هم دوام لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ته مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له مجید بابر اورو.
په داسې حال کې چې د کلدم تحریک لبیک پاکستان احتجاجي لاریون د اسلام آباد په لور روان دی، حکومت وایي د دغه ډلې لخوا د قانون څخه نوره سرغړونه به ونه زغمي. پرون د اکتوبر په یو کم دیرشمه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ قومي امنیتي کمیټه هوډ څرګند کړ چې تحریک لبیک ته اجازه نه ورکوي چې په هیڅ ډول د ریاست حاکمیت وننګوي. بلخوا د کلدم تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد په لور خپل احتجاجي لاریون له دوام ورکړی او مظاهره چان پرون د پنجاب د گجراوالی نه د اسلام آباد په لور روان شوی. امنیتی چارواکی وایي چې د ورغرو په بلند خېلو کې د افتی ځواک پر پوستي وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي. چارواکی وایي په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي هم وجلي. د دغې برید ذمواري چا نه ده اخیستې. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان په حکومت غږ کړی چې د لوړو زده کړو په کمیشن کې د دوی ځانګړې څوکۍ بحالي کړي. بلخوا حکومت وایي چې په دې اړه یې متعلقه محکمو سره خبرې اترې روانې دي او زر به د زده کوونکو ټولې ستونزې هوارې کړي. په روم کې نن د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ماحولیاتي بدلون او نړیوال اقتصاد هم خبرې کیږي. نږدې دوه کاله مخکې د کورونا د جهاني وبا له پیل راهیسې دا به ډومبی ځل وي چې د جی شل په نوم د دغو هیوادونو مشران به مخامخ سره کښېني. که څه هم په دې غونډه کې به د کووېډ-19 ناروغۍ سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د دې وایرس پر ضد د واکسین د ویش په موضوع هم خبرې کیږي، خو د ماحولیاتي بدلون موضوع ته دقیقه پاملرنه به کیږي. پاکستان د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې پرون د اکتوبر په یو کم دیرشمه افغان لوبډلې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه. په دوبۍ کې شوې دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو اورونو کې 120 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته یې د 138 منډو هدف وټاکه. پاکستاني لوبډلې په 19 اور کې دا هدف ترلاسه کړ.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوریدونکو تمه ده چې نن د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو مشران د جی شل په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي، خو د سرمشریزه له پیل وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې او اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فعالانو او سیاستوالانو امنیت خوندي کړي. طالبان هم د جی شل له مشرانو خپلې غوښتنې او هیلې لري. دا غونډه نن پیل شوه او سبا به هم دوام وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د دې غونډې د بحثونو مهمه منځپانګه له کورونا او با وروسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي، خو تر څنګ یې ځینې نور موضوعات هم شته چې تمه ده پرې بحث وشي. له دې موضوعاتو یوه یې افغانستان دی. که څه هم جی شل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د اکتوبر په 12 بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره یې پکې د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو اعلان وکړ، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډېر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن چې د جی شل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسېدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته شل کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د ښځو د سیاسي مشرانو شبکې یوه اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغانستان د ښځینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي ښځینه سیاستوالې نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې ویستل شوي بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان ښځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل هغه بین المللي تعهدات پوره کړي، سربېره پر دې چې باید ښځو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابره کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې، مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتي شرایط ورته برابر.
خو طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د هیڅ افغان ژوند له ګواښ سره مخ نه دی او د دوی ټول حقونه خوندي دي. د جیشل له غونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوي سهیل شاهین هم ویلي د جیشل سرمشریزه کې له افغانستان سره شوې مرستې دي عملي شي. د هغه اشاره هغه څه د پاسه یو میلیارډ ډالرو ته ده چې د اکتوبر په 12مه د جیشل بیړنۍ غونډه کې ګډون کوونکو هیوادونو په بشري برخه کې له افغانستان سره اعلان کړه. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت له دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایم مرستیال بلال کریمی
هله دا چې له افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګ د افغانانو د کنګل سوي او پیسو زیاته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي د غو پر خوشي کولو کې همکاري وکي او همدارنګ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هڅې په سیمه کې هم روان دي. ترکمنستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کېږي د بهرنیو چارو وزیر له یو پلاوي سره نن سهار کابل ته راغلی. د طالبانو سرپرست حکومت وایي په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کارونو پیل، کرنې، ښوونې او روزنې او نور موضوعاتو په اړه بحثونه وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په ډیورنډ کرخه پروت افغانستان په ننګرهار ولایت کې هدفي وژنې، د مقناطیسي بمونو حملې او مرموزې وژنې ډېرې شوې دي. د ځینو بریدونو ذمهواري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې، خو داسې پېښه هم شته چې په ونو کې د خلکو رازوړندو شوو مړو سره خبرداري لیکل شوې چې داعش ته جاسوسي مه کوئ. طالبانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دا قسمه وژنو کې لاس لرل رد کړل، خو زیاته کړه چې لای د واکمنۍ سره د کوشش کوي چې خپل جنګیالي له سرغړونو راوګرځوي. بشیر ګواخ په ننګرهار کې د پرله پسې خونړیو پیښو په وجوهاتو او اوږد مهال ممکنه اغیز باندې دا رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د څوارلسو کسانو مړی موندل شوی دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغو کې د تیر حکومت سره کارکوونکي، دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډیری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. دغه په نا د بې امنۍ مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغو اختلافاتو یوه لویه برخه مذهبي اختلافات ګڼل کیږي، د همدا اختلافات د دې لامل شوي چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي، ترور یو څه ډیر شي، ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او ښایي داعش هم خپل پلوي دینی عالمان ننګرهار او خصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ولري. نو ښایي دا د مذهبي جګړې پایل او چې اوس یو څه شدت یې اخیسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اګست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستې. تر دغې مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاصې کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدی وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکي کسان یا د پخوانی حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کېږي. هغه د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته وویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمواري څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي، ډېره زیاته ویره دا شته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده، د داعش لیکو ته واوړي، دا د داعش لپاره د ټولو نه اسانه، ارزانه او لاس لاندې یو د سربازګرۍ فرصت ده چې دوی په لاس باندې لري. د تېر نظام ځینې سربازانو سره، نظامیانو سره عقدوي چلند کېږي، سره له دې چې طالبانو ځینې عمومي عفو هم اعلان کړی دی، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري، ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې لپاره داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک کار.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی ویستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزي ویان بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنشي. هغه د اکتوبر په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوال ډلې زور یې ختم کړی دی.
ځینې واړه واړه تحرکات چې کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هغه ځای ته ځان رسوي، هغه شوب یا هغه کومه فتنه چې سر ورته کوي هغه ټکوي او له منځه ځخه وړي. واړه واړه تحرکات سوي دغه متاسفانه د ملکي خلکو زیان پکې اوښتی دی، خو دا هڅې روانې دي د مجاهدینو له طرفه ځکه دا بالکل صفر ته راټیټ شي او دا مزاحمتونه بالکل ختم شي. ځینې استثنایي پېښې شوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي هغه بیا تعقیب شوي دي، پیګیري کېږي، په حقوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تخلفات کوي هغه تعقیبېږي او هغه بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هېچا ته اجازه نشته څوک د چا کور ته ننوځي د چا حریم نقص کړي.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15 په یوه امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره یې نور وسلوال ځای په ځای کړي او د داعش وسلوالې ډلې ختمولو لپاره یې کمربندونه قوي کړي دي. خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنګیالي یې راټول کړي او د سختو حملو پلان یې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوالې ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا کوټې تاجران وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک پوله د تړل کېدو له کبله هلته کاروبارونه اغېزمن شوي دي. روسي ګلې د کوټې ښار هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان له لارې د نورو هیوادونو سامانونه ورته راځي. د هغه ځای تاجران وای د دوه اړخیزه سوداګرۍ د کمېدو له کبله خپلې دوکانداري وړې کړې دي. د هغوی په وینا د دوکانونو کرایې اوس نشي پوره کولی. د چمن او سپین بولدک لار د اکتوبر له 15 نه تړل شوې ده. نور حال له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم په دې رپورت کې راکوي.
روسي ګلې د کوټ ښار هغه کاروباري ځای دی چې د افغانستان له لارې راوړونکي د بار ملکي مالونو لپاره مشهور دی. خو د چمن او سپین بولدک لارې د تړلو له کبله اوس کاروبار اغېزمن شوی دی. شپېته کلن محبوب خان له تیرو 2 کلونو څخه دلته کاروبار کوي. دا هغه په وینا چې په اوسني وخت کې کاروبار په ټپه درېدلی دی.
دا تا مسد ورسی مال رالی مسدمو جی گلی دا کلے کامیاب سو ورسی مال باندھے کپڑے رات لیے چادران رات لے دا کٹو چاچی مسدمور کپڑے دا استو رات لیے پجٹون رات لے نو سامان رات لے ریڈ وگا نے رات لیے دیر شان رات لے دالو پاگا وقت کے داغا وہ ختم سو لے داغا بعد بیا دا بارڈر مال شروع سو بیا نو دا بارڈر ہر شی رات لے روان دي د بارډر شي چې دي هر رقم سامان پکې کې دي موږ د ټي وي سونه سر د تارو سونه سر د چارجران سونه سر په دې کې هر رقم سامان ست نو هر رقم تارونه ست خدای تعالی نن کړه پراتي دي رقم رقم تارونه ست رقم رقم مالونه پکې راتله د بارډر خلاص وو بارډر بند دي د بارډر د بندېدو د وایي څه مال سره شارت دي هر شي موږ د دې ګلی کې چې هر شي دي کم سوي دي ګران سوي دي
د چمن او سپین بول د کلار د اکتوبر پر 15 منټه د افغانستان چارواکو لخوا تړل سوی و. هغوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته دي پر افغان تذکره باندې پاکستان ته د تلو اجازه ورکول سي. د پاکستان چارواکو ویلي وو چې پر پوله د مشکوک کسانو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د روسي ګلۍ یو بل دکاندار عبدالکریم وایي چې له دوبۍ څخه افغانستان ته راوړي مالونه د پولې د تړلو له کبله په ویش منډۍ کې بند پاته دي.
زموږ مالونه ګرده په افغانستان کې که پراته وي هغه هم پاکستان له نشي راوښتی که د دوبۍ څخه موږ افغانستان له راو افغانستان هم په ډېر وخت باندې راځي د دا وجه څخه په کاروبار باندې ډېر اثر لوېدلی دي. کوم مالونه چې پخوا به ډایرکټ پر بارډر باندې راتلل هغه به کرایه 15,000 to 15,000 rupees وه. د هغه شي اوس په 40,000 rupees کرایه باندې هم نه راځي او کم چې به پخوا په یوه ورځ کې رارسېدی هغه اوس په میاشته کې هم نه رارسېږي.
د دوکاندار نسیم خان په وینا چې د دوه اړخیزه تجارت کمېدو سره خپلې دوکانداري وړې کړې دي. دا ځکه چې د دوکانونو کرایه نسي پوره کولی او دوکانونه تش ولاړ دي.
ګودامونه اول ګرده ډک وله اوس دا د ګودامونه خالي زیاتره ګودامونه موږ ګرده خالي کله پریم شووله اوس دا دا ګودامونه څو دانې دغه لدونه خالي دي. د دوکانو کرایه 10,000 to 40,000 rupees چې کاروبار نه دا ډېر په سختۍ سره برابرېږي.
د پول خلاصېدو لپاره د چمن وړو تجارانو احتجاجونه هم کړي دي. د اکتوبر پر 16 نیټه پر پوله د افغانستان او پاکستان انتظامی چارواکو ترمنځ خبرې وسوې. په هغه کې پر زیاترو پریکړو اتفاق هم وسو خو دواړو غاړو ویلي وو چې د خپلو پریکړو په اړه به کابل او اسلام آباد هم په اعتماد کې اخلي او ډېر زر به د خبرو دویمه لړۍ پیل کړي چې تر اوس مهاله لا هم نه ده پیل سوې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د کراچۍ په ناظم آباد سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نور شپږ زخمیان دي. پولیس وایي ابتدایي معلومات ښایي چې دا د سي این جي سلینډر ګیس چاودنه وه خو په دې اړه نورې پلټنې هم کوي. د سند وزیر اعلی په دې پیښه د خواشینۍ څرګندونه کړې او په دې اړه د پلټنو او ذمهوارو ته د سزا ورکولو امر کړی دی. په دې اړه نور حال له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ د ناظم آباد سیمې د پولیسو مشر ایس ایس پی ملک مرتضی له پیښې وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې د یوې ښځې په ګډون څلور کسان وژل شوي او نور شپږ کسان ټپیان دي. ټول مړي او ټپیان یې نږدې عباسي شهید روغتون ته لېږلي دي. په مړو کې 1.5 کلنا سفیر احمد، 6.5 کلنا سلطانت خان او 30 کلنا همایون او یوه ښځه شامل دي. د پیښې وروسته د پولیسو او رینجرو پلټن کوونکي افسرانو د پیښې ځای معاینه کړي او پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه د سی ټی ډي کراچی پولیسو مشر راجا عمر خطاب بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې ډومبي معلومات خي چې دا د سی این جی ګیس 14 ده.
جس طرح سے آپ نے دیکھا اس سے پہلے بھی اس طرح کے دھماکے ہو چکے ہیں، اس کو بھی پراپر ہم نے وزٹ کیا ہے.
دی وای چې څنګه چې تاسو ګورئ دا ټول 14 لدی وړاندی هم شوی دی. مونږ او زمونږ ټیم د پیښې ځای دلته لیدنه کړې. دا 14 به په هر اړخ څړل کیږي خو په پیل کې داسې ښکاري چې دا د سی این جی ګیس سلینډر 14 ده خو تر اوسه معلومه نه ده. او مونږ دلته ټول شواهد راټول کړي دي چې لدی 14 پاڑا بتری معلومات مختراشی
جانسر ڈی وی آر جو کلیکٹ کیا ہے اس سے میں مزید پتہ چلے گا.
او بیا د کراچۍ د عباسي شهید روغتون مشر ډاکټر عارف احمد د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته مشال ریډیو ته ویلي چې مړي او جوبل کسان سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم خطر ده. دی وایي چې تر دې دمه په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او شپږ کسان نور ټپیان دي. د دوی ټولو د بدن په بېلابېلو برخو د ژورو زخمونو سره سوځېدلي هم دي او په ټپیانو کې د دریو کسانو ژوند ته اوس هم
خطر ده او تر اوسه داسې کوم شواهد ندی ملو شوی چې موږ د دې پیښې په اړه سه حتمی راپور ورکو.
ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکتے.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې چودنې ذمہواری هم ندا قبول کړي او بیا پولیس او نور پلټون کی ادارې تر اوسه دا چودنا د سی این جی سلینڈر گیس چودنا بولی. خدا دې وړاندې هم په کراچۍ کې سو بم چودنې یا بریدونا پړومبۍ کې د پولیسو او نورو پلټون کو ادارو لخوا د گیس سلینڈر چودنې یا د بجلی شارټ سرکټ پیښې ویلې شوې وي. پولیسو په خپل دغه پیښې د بم چودنې او د ترهګرو بریدونا بللې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلی
په 12:30 بجو،
قانونی لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنری گړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال په نوم
په 10:00 بجو،
د مشال مرکا
په 10:30 بجو. د سوات سیدو شریف په جانزیب کالج کې پرون ناوخته یو مشاعره شوې. په مشاعره کې د پښتو څانګې علم ادبي ټولنې د یو ځایي شاعر حنیف کیس ته یو غزل تنقیدي جایزه واخیسته او زده کوونکو پکې غزلې هم وړاندې کړې. د مشال ریډیو خبرنیال نیاز احمد خان مو له هغه ادبي غونډې نه خبروي. په سر کې د یو زده کوونکي نه سو شعرونه اورو.
دلو پٹی پس کے وہ نیو پگا پہلی گلشن تزو خوب کم سو بدلا سنا چلم گلشن تزو خوب کم سو بدلا سنا چلم دگل پپاڑو او بد شنڈ پر ہرنا چلم.
دا جانزیب کالج د پښتو څنګه په ودانۍ کې جوړ کړی شي ادبي غونډې صدارت شاعر او لیکوال عطا الله جان ایډوکیټ کولا. په غونډه کې د پښتو ژبې نور شاعران او ادیبان چې پکې همایون مسعود، ظفر علی ناز، محمد انیب قیس، اظهار احمد اظهار، د کالج پروفیسر احسان یوسفزئی او د پښتو څنګه مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا د ګڼ شمېر پښتو څنګه زده کوونکو سره ګډون وکړو. مشرانو زلمو شاعرانو ته خپل شعرونو ویلو موقع ورکړه چې پکې علمزیب حشمت وای
د مړ وجود سره د ساروغه کېدنه کېده د بیا راتلو وعده رو رو زلیدنه کېده او هغه غرور هغه طاقت ورله چې اپریخې نه وو اوس ته مخونو نه مینه ویریدنه کېده. دلته کې جون سو مرګ سو بندگی ولی و دلته کې جون سو مرګ سو بندگی ولی و په دې د ذاتي هاته ولې ختمېدنه کېده.
دین وړاندې محمد حنیف قیس خپل غزل غونډه کې ناس شاعرانو او زده کوونکو ته وړاندې کړو چې په ورمی شعري ظفر علی ناز خپل رای ورکړه.
ژوندون زما په زړه کې دی او زه د ژوند په زړه کې بس ما د خلق ګورې د سپرلي د ګل په خوله کې.
شاعر ژوند د ښکلا یا د سپرلي د علامت په توګه دلته پکارولی دی او بیا یې د ځان په حواله باندې دا خبره کړې ده چې لکه زه دغه ځای یم په ښکلاګانو کې یم یا په سپرلو کې یم او که سړی په دې مهین یو په ښکلا مهین یا په سپرلي مهین یو ما ګوري نو بس زه دغه ځای ته ګل په خوله کې یم بس لکه بل ځای چېرته زما درک دې نه لګي زما د دغې ښکلاګانو سره مینه ده زما د سپرلو سره مینه ده او زما کار چې دی د دې خورول دي بس دغه.
د ادبي غونډې صدر عطا الله جان ایډوکیټ وروسته مشال ډېډو ته وویل چې داسې ناستې نه صرف په تعلیمي ادارو کې بلکې په نورو ځایونو کې هم
ادب خود ژوند لپاره ډیر زیات ضروری دی او داسې ناستې چې نو د دې سره د خلکو نوې نوې فکرونه نوې نوې خیالونه ذهن ته راځي نوې نوې موضوعاتو سره آشنا کیږي. بیا د ادب کم موضوعات چې دي د هغې په هنري خلاګانو باندې پوه شي د هغې په لوازماتو باندې پوه شي. زما په خیال په کار خدا ده چې په ادبي حلقو کې دا شیونه ډیر زیات رواج ومومي ځکه چې د دې د برکته به زمونږ ادب ریفاین کیږي نوي نوي موضوعات پر راځي نوي نوي خیالات پر راځي نوي نوي جنریز به متعارف کیږي.
د ادبي غونډې تابع کوونکي او پښتو څانګې مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا وویل چې دا غونډې د نصاب برخه ده خو دوی هڅه کوي چې د سوات هر ځای نه د پښتو ادب مینان دې کې ګډون وکړي.
وخت په وخت موږ دلته ادبي او کلتوري هلې ځلې کوو
او دا یې مقصد دای چې زمونږ د پښتو څنګه د نو د ادب او د شعر سره تړلې ده. دغه زمونږ د کورس تر حسابې څه ده تنقید د دې ماشومانو په کورس کې هم شامل دی. څه ماشومان داسې چې هغه تخلیق کوي، تخلیق کول غواړي، شعر لیکي، افسانه لیکي، بل صنف لیکي، خو هغې سره څوک کینه چې دا ورسره شعر کړي او د هغې اصلاح وکړي. نو په دې ناستو کې زموږ سره دغه ماشومان کینی، موږ د هغې د مخې مشران پوهان راغوښتي په شعر باندې خبرې وکړي، د هغې تنقیدي جاج واخلي. نو ماشوم ته پته ولګي چې زه شعر لیکم نو پایه کې څه پکار دي او څه پکې نه دي پکار. په دغې خاطر موږ د عمل کې خپل ملګري په کې هم شامل او دغه ماشومان راسره وو.
د ادبي غونډې په اخره کې زده کوونکو په خصوصي وینا د منګورې خوږجبي شاعر ظفر علي ناز خپل شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
نازړه دی وکات خندا دی هم نیمګړې وکړه، زما د زړه د دړ دوا دی هم نیمګړې وکړه. مات پستر کو کی اظهار د محبت دی وکو، فخل دی ونوی وینا دی هم نیمګړې وکړه. زڑ خودی واخستو لمانا خزڑ را دینکو، ما سر منکی سودا دی ہم نمگڑی وکڑا، او ما سر منکی سودا دی ہم نمگڑی وکڑا، زما دزڑ ددڑ دوا دی ہم نمگڑی وکڑا.
دا سمشال ریډیو ته وګیې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورځو لوبو نړیوال کپ کې په خپل دویمه لوبه کې د پاکستان په وړاندې ماتې وخوړه. افغان لوبډلې پاکستان ته د 138 منډو هدف ټاکلی و. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د دوبۍ په لوبغالي کې تیره شپه د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام یوه هیجاني لوبه د افغانستان او پاکستان د لوبډالو ترمنځ وشوه. په چې افغانستان وګټله او د توپ وهلو یا بیټنګ پریکړه یې وکړه، افغان لوبغاړو په شلو اوورونو کې 138 منډې وکړې. که څه هم افغانستان د پاکستان لپاره یو نسبتا لوی هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډله په 19 اوورونو کې د 138 منډو هدف ته ورسېده او سیاله لوبډله یې ماته کړه. سره له دې چې افغان لوبډلې دا لوبه وبایلله، خو د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان وکولای شوای چې په شل اووریزو لوبو کې خپله سلمه وکټه واخلي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو پر کپتان محمد نبی انتقاد کړی چې ولې په 19 اوور کې کریم جنت بالنګ ته راوست. هڅه مو وکړه چې د دې لوبې او د لوبډلې د ترکیب د څرنګوالي په اړه د کرکټ بورډ د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. خو د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان بابر اعظم وویل چې افغان بالران په لوبه کې ښه وځلیدل.
افغانستان ښه بالران لري. په دې لوبډله کې د بالنګ یو غوره لوبغاړی شته. دوی ډېر ښه بالنګ وکړ. هڅه مې وکړه چې د لوبې تر پایه پاتې شم، خو نه شو. د ګټلو ویار بیا هم د آصف علي په برخه شو.
پاکستانی لوبغاړي آصف علي په 19 اوور کې د کریم جنت په 4 بالونو 4 شپږیزې ووهلې او خپل لوبډله یې بریالی کړه. بیګانۍ لوبه د شل اووریز کرکټ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له سکاټلند سره وه چې د 130 منډو په توپیر یې وګټله، او دریمه لوبه به یې د یکشنبې په ورځ د لړم په 9 له نامیبیا سره وي. دا لوبه په سیمه ایز وخت له غرمې مخکې په 11 بجو د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده.
ندی خبرونه په اخیره کې بلند خبرونه او زل بیا له مجید بابر باور.
په داسې حال کې چې د کلدم تحریک لبیک پاکستان احتجاجي لاریون د اسلام آباد په لور روان دی. حکومت وایي د دغه ډلې لخوا د قانون څخه نور سرغړونه به ونه زغمي. پرون د اکتوبر په 1/13 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ قومي امنیتي کمیټه هوډ څرګند کړ چې تحریک لبیک ته اجازه نه ورکوي چې په هیڅ ډول د ریاست حاکمیت وننګوي. بلخوا د کلدم تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد په لور خپل احتجاجي لاریون له دوام ورکړی او مظاهرچیان پرون د پنجاب د گجراوالینا د اسلام آباد په لور روان شوي. امنیتی چارواکی وایي چې د ورغژو په بلندخیلو کې د اف سي ځواک پر پوستي وسلوالو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ امنیتي سرتیري ژوبل شوي. چارواکي وایي په ځوابي ډزو کې دوه برید کوونکي هم وجلي. د دغې برید ذمهواري چا نه ده اخیستې. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان په حکومت غږ کړی چې د لوړو زده کړو په کمیشن کې دي د دوی ځانګړې څوکۍ بحالي کړي. بلخوا حکومت وایي چې په دې اړه یې متعلقه محکمو سره خبرې اترې روانې دي او زر به د زده کوونکو ټولې ستونزې هوارې کړي. په روم کې نن د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په ماحولیاتي بدلون او نړیوال اقتصاد هم خبرې کیږي. نږدې دوه کاله مخکې د کورونا د جهاني وبا له پیل راهیسې دا به لومړی ځل وي چې د جی شل په نوم د دغو هیوادونو مشران به مخامخ سره کښېني. که څه هم په دې غونډه کې به د کووېډ 19 ناروغۍ سره د تړلو موضوعاتو ترڅنګ د دې وایرس پر ضد د واکسینو د ویش په موضوع هم خبرې کیږي، خو د ماحولیاتي بدلون موضوع ته دقیقه پاملرنه به کیږي. پاکستان د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې پرون د اکتوبر په 1/3 افغان لوبډلې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه. په دوبۍ کې شوې دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ. په شلو اورونو کې 120 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته یې د 138 منډو هدف وټاکه. پاکستاني لوبډلې په 19 اور کې دا هدف ترلاسه کړ.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. ز ملیحه امیر ساده، زمونږه همکار مجید بابر او تکنیکی همکار نادره درنه په یو ځای اجازه واړو. د ځان خیال ساتئ. ته خدای پامان.